لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې پل خپله تلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زادران پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. دا اسټرالیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغه په کابل او نور ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راتوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راتوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو د چارو مقیم تنظیمونکی وي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوي امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یوه لیک کې د دې افغانانو نومونه استولي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دغو افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په راتلونکې سرمشري ځکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشري ځکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپل ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یوه سیاسي پریکړه ده، خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشري سره کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحدو ایالاتونو پر روسیې تور لګولی چې د لاتینې امریکا په کچه یې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناټو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې چې بېګا خپور شوویلې دي چې د کرملن وروستی هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ییزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمې اوسیدونکو ته حقیقي ښکاره شي. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لورې د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولې دیم تاب راوړم دا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالی کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي، سکروټي پلاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو، یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوش شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې وو چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غرا کوي ماله. نو دی مسته داله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی ده نو استدی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورککلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ، د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کار کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سم اته اختار ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسېدل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بی احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولېږي زندان ته، مهمدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدی شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، مهمدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدی شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي
او دوی ډرایوري خیال ته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال درواخله، دغه سې نشو باره کې درواخله، ورو جناب سره کینی زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشې تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده. یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي، که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي، فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي، ځکه ځان ساتل هم فرض دی او ځان خوږ شی ده. زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه سې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیبه نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لورنو چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي، هغه انرژي چې الته مصرفيږي په یو سالم ځای کې مفید ځای کې دغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي، یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولای شو چې مثال تک دی لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته، سمه دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنۍ د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور. دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده. دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وي ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي هغه څه دي، یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند پر رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی استن، دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوام دل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې، یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هیڅ کله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیق ولې هیڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې، غټ ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دین ټول هغه ویلې ته نخکاره کېده. هلته رانه بوټان ویست او دوه انزباتان هغه مخپی ونی ول او دې راته غټې لختې ونی ول. په دې خپو خپو یو او اولم په دې لختو باندې جبه او درې دین شو مخپیو می ډیر زیات سوې کو، خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغه ځکه می بیا ور سره یو ور بیا هم جنگ کو، هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته زم. نو د ماغې لویر نه چې ما مالې وخی امیر صاحب می وخی، ماوین صاحب می وخی، د ماغې دی ویر نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بمراته ویل چې ولی و اهلی ولی و اهلی د سیو پیغور غندې راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړه تورې شم به مکتب پری خود
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خود
ک پیخه شوی مو وې سپروای نه کوله خو کچیرته په مغه اداره کې والی و او د ټول مکتب نه ویلې دره به مې اس کلم مکتب نه پری خود ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل سنت کې او به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم سل په پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظره تور شو ځکه چې هر یو براته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغوره اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت وم سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو سې وهل ستا د مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلی دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویقه وسې بل ځای ته مې روپۍ ورکول ځینې مې غته ډېر ناز ورکاو هغه خپله دې ته مجبور وسې
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې سي هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبرې وسي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بیخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري سي نصیحت ورته کوي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې تمبل ډېر طریقې دي نو کوی سي ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه سي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا دریم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره یعنې دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګرد شاگردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کی او هغه رابطه د مهربانی او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسی. ولدا مهربانی او صمیمیت باید دوم رضایت نوی چې هغه شاگرد بهترین سو استفاده وکړي نه ولاګه ترنه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاگردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاگردانو نتایج د کار ډیر ښه اوسی.
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې، که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوی اوسي چې مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو. که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، خودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خو اوریدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینه په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینه په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب به چیرته وي، څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
صاحب الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخت راغلم.
خدای دې وبخښه، ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلي دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه ښه، څه یې لیکلي دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلي. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاشي هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. هی والا، نو څه ووایم؟ هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښه نو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې مې لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجي صاحب شیرین کوي، سنکاري باید شروع کړو. که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکی. زما له خوا ورته اجازه ده.
کورې ودان، خوشاله کا نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، امور سره د کاریګرو ساتيري.
از خواش غلام شته، خو زه وایم چې هغه خپل کار ته پرېدو چې خپل مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بل دا چې د ټول کلی خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنگین دی، ټول ځوانان را سره ملګری دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کیږي. موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته ارکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي، دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موسو؟
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نکو نور راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړی.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم.
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ہمت مصیبت والی تاتا زکم اسفال گرہ کارم او سم شکر دشتا مانیم تاکم ڈاکتر لی دل جی غریبی
دا چوئے نظرین ترورے اس تاتا مزان ڈاکتر رکھ کاری
یارا خبر اختی اچھا مصیبت دس خبر اخو ایس کلا نکی چھو بنی آدم پر خوش حال چی والی سلکش ڈاکتر نہیں ما ڈاکتران لکھ جی چلور سرگی لاری کے سمانا
و نسرین ترورے دا سمد چتر دیر تجربہ کار خزائے و زانتا ڈاکتر مو آئے چی شرم دے او بلا دا چی سوک با دی بندی کی زکا چی تتل پخپل سر دا خزو و ناروغانو تداوی کئے زانتا بلوی غمو گورے
غلط احمد خانا مانا دے زما اصلی خبر ہے رکھڑا
اوکا اوکا اصلی خبر ہے دی اوکا
اصلی خبر ہے دا تبلیغ دا کلی شروع کئی آئی لخیر سارا گورا والا که خیلی تبلیغ راتا وکا چه نسرین دیر با تجربه او خیار قبله دا پوش بی
خخا سمه دا تبلیغ در تا کهوم خپل شیرنی در ناخلم ام دای خو وقت ده چه داکتر فرزانم نشتا هر چوک چه دل تراتلل زبور تستا صفتو نکوم
خیلی چه ما تا داکتر نوائی نو دا فرزانگا که کولی داکتر وائی ها
خواه نو نو چه ارتا وائی
نرسکا ارتا وائی نرسکا آغا خوش داکتر نه ده او نس ما پان دادی تجربه لري خوش شیده
دومره کی نور سره مساته فرزانه ډیر او خیار او قابل نر سره کاغه لایق نه وای ولی به لزان سره خارج ته بیوله واچا وا جواب
آغا په دوه ټکو انګلیسی پویږي زکه خارج ته بوتله د دې لپاره خو نه ده بیولې چې ډاکټر فرزانه د نړۍ ټولو خیار او قابل ډاکټر ده او
بس نو څه بوده پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته لا همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بې غمه اوسه خو ډېر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان په کې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه م درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبي کوي هغه ورته وکم
نه نه امال ته خې دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووایه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیر زمانه مونږ درته پته مایو په خیر راشي.
سمه ده، د دې د سی حرکت کو.
د خدای پامان.
خانو راځه چې د وسایل راټول کو.
جمیلې خورې اته دې ځای کې غلې کینه، هر څه زه تیاروم. که چیرته حوصله لري نو مخ اولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، ام به ځان تیار کو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به م له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، ام داسې به وکړو.
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکي، موږ سره ډیر په تکلیف شو، عمر یې ډیر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا د ایرا پیدا شو. دادی هر څه برابر دی.
فرزانه زه تیار شوم.
خدای چې تیار شوی. ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم، لکه چې شیر زمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه خورې، د میرمن با ماشومان وساتی، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخ کاراکه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیر زمان ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندې اوسې خورې. خنو کته سي تیار سي، درځي چارکتو کوله خیر سره. امبولانس می راوستای دی.
سمه ده، مونږ تیار یو. دا د ماشومان له ساتنې مم زړه بیغمه شو، اوس نو درځي چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانه خورې، ته لاس ونیسه.
امیده رازا چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو، چې دغه فلم اخیستای شي او که زه قضاوت به نوره ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه لاسي تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په کاسې او فلم مرداري چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کارم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه مې ومنه.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا د موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره څا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څا یې راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کوم ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچ.
موبایل به دی اوبو وړوي، وی ګوره را پیدا بشي. ګمان نه کوم چې روغ به وي. دار دلته پروت دی. ها در واخله.
کومه ده ته راکه؟ دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتې دي. شکر دی چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی. د حلالو پیسو مال دی، کله دومره زر خرابېږي؟
لږ احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دې خفه کړه.
زه خیر دی. پتلولو اوبو پسې بیل مه راخلئ. د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي.
ملالۍ تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو
ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي.
وای د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي، ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاته وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړې زحمت درله رابویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دې مله مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ، لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کوئ؟ اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما ریحان جان ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړي؟ مریض خو به نه وي؟
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده، زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده سمه ده.
دا دی له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري، ها واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږي او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهېږئ، که نه نو موږ به له چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي، وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اووی ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایي لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې نارینه ماشومان ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایي ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشا، خو منې کولی نه شو. راځي بانو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نزاکت ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته، آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زموږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کیږي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږي. بیبي مدینه خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځې هم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو، لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیده.
سمه ده ام داسې به وکم
زه وایم دغه ډبره به ښه دي
ملک صاحب اجازه ده
ولې نه مهرباني وکړه خورې
یا الله ته پکې برکت واچوي دلته به ډبره کېږدم دا دی مبارک مو شه
و نام خدا ډیر ډیر دې مبارک وي مبارک مبارک مبارک
نالای تکبیر
الله اکبر
بی بی مدینه خورې که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه
زه به نو څه ووایم ستاسو د کور ودانوي چې ما ته م یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي چې خپلې خولې خوږې کي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي
آمین
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده
د څه شي خبر واله
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی ټولو ته مبارک شه
اوه مبارک دی وي مبارک دی وي
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتوري نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم داسې سادهګان باید استعمال شي نور خاصې هم د کار سړی نه دی اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم راځه راځه د حجرې ور خلاص دی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم استاد غوړ سلام ستړی ماشه احمد خانه نازوانه اس درک دی نشته اوس د نوکار جوړ دی موږ څه کوې که څنګه
نه ملک صاحب زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم هو لږ شان مصروف شوی یم دا خبره دې سمه ده
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به
نه نه ملک صاحب نه 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 ته دې له ځایه مه خوځېږه زه خپل اچوم
ګوره دا د ګوره کابم در واخله د کامې خوندوره ګوره د درود شه والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای
کېدی شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم خامخا به هوښیار شوی یم
دا نو سمه ده ښه دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی ګذره دې ښه شوې ده او که نه
په هر حال شکر دی ملک صاحب زه م یو اندازه معاش لرم او مېرمنه م هم لري ګزاره مو پر روانه ده
ګوره ولکه په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه ته چپراسي او ښځه دې ماموره ه دا نو څه په در کړي دا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې خو هر شي په دې وظیفه
بیا دې پیغور راکړه زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم
څنګه له ځان سره بګنې وه لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې
نه نه ملک صاحب ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي
بیا نو سمه ده کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ
چې داسې دا نه ګورئ راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې راشه ما سره ملګری شه ما سره چې سم دې ونازوم پوه شه که نه
وله څه ووایه ملک صاحب اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه
درنو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړ خده تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر د خوره ولا کې رانه واخلې
پوڅ خبره مو شور دی و وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالای تو ګوره منا رانه غستې د نه راکې
ملالای ولید له شمس نه منا خستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولی وبس کی کله ناولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولی دا شمس ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار ګل کاکا د کله ټول مشمان انداز مانی خوري یوازې زه خونم
اوهو د کله مشمان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالې کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واوري
sida zra me urande zra urande kumvalaryam kapale janan ravand kumvalaryam kapale janan ravand devasida ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے گنولا ڈیوں کب لے جانان رواند گنولا ڈیوں کب لے جانان رواند bevasida bevasi چور تو احمد د تور خم زی تا ګور सीधा